علی با من جاوید نعیمی و همکارانم حالا هم در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه نعیمی صاحب. قدر من اوردونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د ناتو د پریکړو او د ناتو له پریکړو د افغانانو د هرکلی په باب راپورونه لرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاری وساتي. د چک جمهوریت ولسمشر تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د خپلو بشري او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې تیره میاشت دوه امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې شړل دي. بشپړ خبرونه واوري. د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوت ناتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاري وساتي. په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 میلادي کال به ناتو د افغانستان له پولیسو او ملي اردو سره مالی مرسته جاري وساتي.
One of the great achievements of this meeting is that
د ناتو سرمنشي وی د غونډې استر بریدا د چې موږ د امریکا له لوري د 1 میلیارډ ډالر ژمنه تر لاسه کړه او نور به هم سره وشي. نو زه باور لرم چې موږ د افغانستان د امنیت ځواکونو د مالی ملاتړ اندازه تر 2020 میلادي کال په وسهي حد کې وساتو. ناتو هر کال 15 میلیارډ ډالر د افغانستان د اردو او پولیسو د تمویل او ارزونې پر پروګرامونو لګوي چې لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. خو د ناتو عمومي منشي د ورسا د غونډې په پای کې خبريالان ته وویل چې نور غړو هیوادونو هم هر کال د لګ تر لګ 1 میلیارډ ډالرو د برابرولو ژمنه کړې ده. د ناتو مشران پر راتلونکو څو میاشتو کې په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو بلا غونډه کوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي تر 2020 میلادي کال به له افغانستان سره خپلې بشري او پوځي مرستې جاري وساتي. ولسمشر زیمان پرون د ناتو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړې. هغه د افغانستان د هوایي ځواک د 100 پیلوټانو د روزنې او د هلیکوپترو د ترمیم د قرارداد ژمنه وکړه. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غني د چک جمهوریت له ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د سترو بندونو په جوړولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د ګرجستان ولسمشر جورجی مارګویلا شوډي وایي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د مشرانو غونډه د سیمې او نړۍ د امنیت ښه کولو لپاره عمده ګام دی. نوموړي پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د غونډې یو ستر بری د افغانستان د ثبات په اړه د واضح دریځ څرګند و.
This was a very important summit.
دوی ویل ډیر مهمه غونډه وه ځکه زموږ ملګرو او متحدانو د سیمې او نړۍ د خوندیتوب لپاره ستراتیژیکې پریکړې وکړې. د ګرجستان حکومت په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوت ناتړ ماموریت ته زیات عسکر ورکړي چې تر ډیره حده په کابل کې دنده ترسره کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د بحران د سیاسي حل لپاره مهم ګام دی. مرکل پرون شنبه په وارسا کې د ناتو د غړو هیوادونو په غونډه کې له طالبانو سره د حکومت پر مذاکراتو ټینګار وکړ. د مرکل په وینا د طالبانو حکومت مذاکرې د افغانستان د لانجې د سیاسي حل موندلو لپاره هڅې چټکولې شي. دا په داسې حال کې چې له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل په اړه د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزو مذاکرو نتیجه نه ده ورکړې. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو پولیسو تلفات سږ کال په سلو کې څلوېښت کم شوي دي. د دې وزارت د ارشد معینیت لومړي مرستیال جنرال سالم احساس پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیل کې اصلاحاتو او له ملي اردو سره د همغږۍ زیاتېدو تلفات کم کړي دي.
یو کال کې کوم اصلاحات رامنځته شوي دي او وجه د تلفاتو د راخیستو د درې میاشتو د څلور نیم کال او د درې میاشتو د پنځه نیم کال ترمنځ څلوېښت فیصده کموالی راغلی ده.
د ښاغلي احساس په وینا د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ډېر زره سیمه ییز پولیس خدمت کوي. او او ده هم څو بهرنی خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې 13 میاشتې دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپل خاورې شړل دي. د دې وزارت په وینا دا کار د واشنگټن د ورته غیر دوستانه حرکت په جواب کې شوې ده. د روسیې او امریکا د حرکت د سړې جګړې د کلونو سیاسي راکړې ورکړې ته ورته دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې یو ډیپلوماټ د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته د کار کولو او بلې په مسکو کې د امریکا د سفارت له یو روسي ساتونکو سره د جنگ کولو له امله له دې هیواده ایستل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له روسیې سره اړیکې تر هغه عادي حالت ته نشي راتلی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو د اوربن موافقه په بشپړ ډول عملي نشي. اوباما پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې په اوکراین کې د روسیې تشدد د ناتو تړون له بېساري سیاسي، امنیتي او بشري کړکیچ سره مخامخ کړی دی.
And even as the NATO Russia Council
they were سره لدی چې د ناتو او روسي شورا پراتونکو نه په بروکسل کې غونډه کوي. 28 کړي هیوادونه په دې باور دي چې له روسي سره اړیکی تر هغه نشي ادي کېدلای چې د منسک موافقه ته خپل ټول تعهد ترسره کړي. برکو بما زیاته کړه چې ناتو تړون د مهمو پړاو د تیرېدو په حال کې دی او د اروپا د امنیت لپاره د واشنگټن تعهد نه بلیدونکي دی. عراق ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له سختدریزې ډلې یو مهمه هوایي اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونکو له لوري د قیاره خارجي د هوایي اډې نیول د موصل د شمالي ښار د نیولو لور ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر آبادی پرون په خپل ویبپاڼه کې د قیاره د هوایي اډې نیونه د موصل د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصل پر اوسیدونکو غږ کړی چې د خپلو سیمو د آزادۍ لپاره چمتو شي. موصل د عراق دوهم ستر ښار دی. دا ښار په د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لاسته ولوید. د عراق حکومت تر اوسه پورې نه دی ویلي چې د موصل د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. زرهاو کسانو په بوزنیا کې د 1995 میلادي کال د کورنۍ جګړې پر مهال د سر بنیڅه په نوم یو خارکوډی کې د قتل عام یو ویش کلیزه ولمانځله. په بوسنیا کې د توکمیس توپیر لمخې په جګړه کې سرویس واکونو لګ تر لګه 8000 مسلمان لري نو وژل او په ډلېزو خبرونو کې پټ کړ. په بوسنیا کې خلک پرون د هغه موټر شاوخوا ته راغونشي و چې په سربرن بنیڅه کې د قتل عام لګ تر لګه 120 قربانیانو نوی مندل شوی اډوکې په کې لیک ډول کېدل. د هډوکې پروسې کې په یو ډلېز خبر کې مندل شوی چې د دوشنبه پورې خاورتا وسپارل شي. او روسي خبردار چې پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د زړه له جراحي عملیات وروسته خپل هیواد ته ستون شو. پرون شنبه د لاهور په وای ډګر کې د شپږ پېته کلن شریف د کورنۍ غړو او همکارانو د هرکلی وکړ. نواز شریف نږدې 50 ورځې له هیواد بهر و. دا په تیرو 5 کلونو کې دوهم ځل و چې نواز شریف د زړه جراحي عملیات کوي. د په 2011 کال کې هم ورته عملیات کړی و خو نتیجه یې ښه نه وه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
اته بجې او اته دقیقې شوې له ازادي رادیو نه زموږ شاخ اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ما شام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. ناتو تر 2000 پورې له افغانستان سره د پوزي او مالی مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو پریکړې د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره کاری گزار بولی.
دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره. د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان د ناتو ملاتړ د دې ښکارندوی بولی چې افغانستان یوازې نه دی.
ان شاء الله تعالی 2000 کال پورې موږ د متحدین یو چې په افغانستان کې به ان شاء الله د خپل امنیتي ځواکونه په خپل قومه نه وتري.
د کورنی چارو وزارت وای په شو وستو د تجهیز لکبل د سیمایزو پولیسو مرجوب لکمه شوه ده.
د درې میاشتو د کډورنیو کال او د درې میاشتو د پندنیو کال ترمن څلور صده نکمواله راغلی ده.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خبرونه کې اوریدئ شئ. د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې ناټو تړون په 2018 میلادي کال کې هم په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت جاری ساتي او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي. د وارسا د غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه د پریکړو او پرمختګونو جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ته دوام د پریکړې تر څنګ وویل چې په 2018 میلادي کال کې به په دې هیواد کې د عسکرو شمیر نه بدلوي، خو څرګنده یې کړه چې د راتلونکي کال لپاره په افغانستان کې د عسکرو دقیق شمیر به منی اعلان کړي. ین ستولتنبرګ وویل موږ موافقه وکړه چې د غوث ملاتړ ماموریت تر 2018 میلادي کال وروسته هم جاري وساتو. ما هم درز د خپلو ټولو متحدانو مننه کړې چې زموږ د ماموریت سره یې تعهد ټینګ ساتلی دی. د راتلونکي کال د ماموریت لپاره خپل پلانونه به په راروانو میاشتو کې څرګند کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناټو د مشرانو د غونډې تر پیل مخکې اعلان وکړ چې د 2018 میلادي کال تر جنوري به خپل 8400 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر اوباما پرون په وارسا کې تر غونډې وروسته خبري کنفرانس ته وویل
39 nations including the US have committed more than 12000 troops.
زموږ په ګډون نه ډیر شو ولسونو له ناټو سره د 12000 عسکرو ژمنه کړې ده. لشتر لږه دیش هیوادونو د 900 میلیون ډالر مرستې تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره به ولګول شي. دا له افغانستان د ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مالي مرستې به تر 2040 میلادي کال جاری وي. ناټو هر کال د افغانستان د پولیسو او اردو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره لشتروش 5 میلیارد ډالر لګوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مرستو زیاته برخه امریکا ورکوي. خود ناټو د عمومي منشي په وینا د تړون نورو غړو هیوادونو په کال کې د 1 میلیارد ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. ناټو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې مهم ماموریت پرمخ بي او د پوځي عملیاتو پر مهال مشورې ورکوي. په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیت دوه کاله مخکې د دې هیواد اردو او پولیسو ته وسپارل شو او نړیوال ځواکونه په ځانګړو مواردو کې ملاتړ کوي. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د پوځ او پولیسو د پرمختګ ستاینه وکړه.
Afghanistan is making progress and that progress must continue.
افغانستان د پرمختګ په حال کې دی. د افغانستان امنیتو کونه اوس په ټول هیواد کې د امنیتو مسؤل دی. هغوی د تعهد سره او په جرأت د افغانانو دفاع کوي. موږ به د هغوی روزنې مشورې او د ملاتړ چارې جاري وساتو. خو په افغانستان کې لا هم جدي بې ثباتي او تشدد روان دی. نو له دې امله زموږ دوامدار سیاسي، پوځي او مالي ملاتړ د زیات اهمیت وړ دی. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او تشدد دوام په دې هیواد کې د خپل ماموریت ته تمدید عمده دلیل بللی او ویلي دي چې په لنډ وخت کې د ټولو ستونزو د حل توقع باید ونشي. ستولتنبرګ پرون په وارسا کې خبري غونډې ته وویل موږ له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سیاسي شراکت او عملي همکارۍ تعهد کړی. نو زموږ هدف ډیر واضح دی او هغه دا چې افغانستان یوازې نه دی او موږ د اوږدې مودې تعهد ورسره لرو. ستولتنبرګ په افغانستان کې د اسلامي دولت پرون د وسلوالي ډلې یا داعش د فعالیت په اړه وویل چې دوی به پرته لدی چې د افراطي وسلوالو ډلو نمونه ته پام وکړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې ته دوام ورکوي څو هغوی د دغو ډلو پر ضد چې د دې هیواد ثبات ته خطر پېښوي مبارزه وکړي. د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو ته اصلاحاتو او بشري حقونو ته د درناوي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ډاډ ورکړی دی. د ناټو عمومي منشي ټینګار وکړ چې د تړون غړي هیوادونه هم له افغانستانه د خپل ملاتړ د دوام په بدل کې توقع لري چې هلته د اداري فساد پر ضد د مبارزې، اصلاحاتو او پرمختګ لپاره اغیزمن اقدام وشي.
د افغانستان د حکومت چارواکو او دغه راست د ولسي جرګې ځینو غړیو د ناټو د پریکړې هرکلی کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي د وارسا په غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه قاطع ملاتړ دا وښوده چې افغانان له تروریزم سره په جګړه کې یوازې نه دي. دوی وایي افغان حکومت باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې ولګوي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د نړیوالو مرستې وسلوالو مخالفانو ته هم واضح پیغام لري. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي کارپوهان وایي له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو اوږدمهاله ملاتړ به د دې سبب شي چې دغه ځواکونه په ښه توګه له خپلې خاورې د دفاع توان پیدا کړي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی وایي په وارسا کې له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان افغانان د خپلو ځواکونو ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي.
افغان حکومت سره پخوا هم تعهدات شوي وو، هغه بېرته تازه شولې او انشاءالله تعالی 2020 کال پورې موږ په دې متفقین یو چې په افغانستان کې به انشاءالله د خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپلو منې ودرېږي.
پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشریزې غونډې په دویمه ورځ د ناتو غړیو هیوادونو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کاله به د کال 15 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکوي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ د شنبې په ورځ خبري غونډه کې وویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو د پریکړې له مخې به دغه سازمان تر اوږده مهاله له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د ناتو له پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دغه مرستې د افغانستان خلکو او وسلوالو مخالفینو ته ځانګړي پیغامونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی
یو ډیر قوي پیغام لري د افغانستان خلکو ته، او یو پیغام به زمونږ دښمنانو ته لري، مخالفینو ته لري، هغه دا چې افغانستان به یوازې نه، د نړۍ اکثریت هیوادونه د افغانستان د خلکو نه ملاتړ کوي.
پوځي کارپو عبدالهادي خالد وایي افغان حکومت باید د واضح او شفاف میکانیزم له مخې د نړیوالو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د لا پیاوړتیا په برخه کې مصرف کړي.
دولت مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه پیسې د شفاف میکانیزم په اساس مصرف شي. ام افغان ملت باید قناعت وکړي دغه پیسې، دغه امکانات په سمه توګه مصرف کیږي په ملي ضرورتو کې. ام هغه ملتونه چې موږ ته مرسته کوي دوی هم باید قناعت وکړي.
ښاغلی خالد وایي که څه هم په اوس کې له افغانستان سره د ناتو په ګډون د بهرنیانو مرستې ګټورې دي، خو افغان حکومت باید له همدغو فرصتونو په استفادې په کور دننه د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مالي تمویل زمینې برابرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د غرس د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت هم باید د نړیوالو مرستې د افغانستان د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د شفاف میکانیزم له مخې مصرف کړي، خو دفاع وزارت وایي د شفافیت د زیاتولو او د فساد د کمولو په نتیجه کې په میلیاردونو افغانۍ له دې سره سره سپمولې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ شوی دی. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. شاغلی وزیری د ناتو د غړي هیوادونو په سرمشیزه کې له افغانستان سره اعلان شوې مرستې ډېرې مهمې او حیاتي وبللې. له شاغلی وزیری سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د افغان وسلوال پوز لپاره د دغو مرستو د اهمیت په اړه پوښتنه ترې کړې.
د ناتو غړو هیوادونو د ناتو نه بیرون هغه هیوادونه چې د افغانستان لپاره فیصله وکړي دا یو سخت گزار دی د افغانستان د مخالفینو لپاره، د هغوی د اهدافو باندې سخت گزار دی، ځکه چې ټول وخت دوی تبلیغات کول، پروپاګندې کول چې په 2015 کال کې او 2016 کال کې او حتی داسې ویلي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د سیاسي نظام څخه ملاتړ ونه کړي او دا ملاتړ به کمزوري شي. دوی به وکړلی شي چې یو لوی چیلنج د افغانستان د حکومت لپاره او د سیاسي نظام لپاره رامنځته کړي او یا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره، مګر نن نړیوالې ټولنې وښوده، د افغانستان سیاسي نظام وښودله، د افغانستان سیاسي رهبري وښودله، د دوی هغه حقانیت وښوده چې ټوله نړۍ په یوه خوله باندې د افغانستان څخه خپل حمایت اعلان کړي، خپلې مرستې اعلان کړي د راتلونکو کارونو لپاره. نو زه تاسو ته ویلی شم چې د دې تر څنګ چې زموږ د وسلوال پوځ لپاره دا یو ښه چانس دی، د دې تر څنګ زموږ د مخالفینو لپاره یو سخت گزار دی. نو زه تاسو ویلی شم چې دا د وسلوال پوځ لپاره یو ستره بریا ده، ځکه موږ ضرورت لرو چې وسلوال پوځ کامل په پښو باندې ودرېږي. هغه برخې چې کمزوري دي موږ یې تقویه کړو. اوس موږ کولی شو چې د حمایت قاطع او د نړیوالې ټولنې او د خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو په نتیجه کې موږ د وسلوال پوځ هغه برخې چې کمزوري دي هغه تقویه
کړو. چې همدغه کمزوري برخې چې مثلا د هوایي پوځ لپاره تجهیزات دي، زغروال ګاډي دي، نور نور وسایل دي، د اردو او وسلوال پوځ لپاره ډېر مهم دي، څومره مطمئنه سي چې واقعا
تاسو پوهېږئ چې موږ ژمنه کړې ده چې دغه مرستې به موږ په ډېر شفاف توګه باندې مصرفوو. زه یو نمونه تاسو ته ویلی شم چې سکل په قراردادونو کې د دفاع وزارت نږدې 4 میلیارد افغانۍ د تیر کال په تناسب باندې موږ سپما کړې ده. یعنې 4 میلیارد افغانۍ د ډېرې پیسې دي چې د تیر کال په تناسب باندې سکل ډالر هم پورته شوي دي، قیمتونه هم پورته شوي دي. سره د هغې نه موږ په قراردادونو کې 4 میلیارد افغانۍ ته سپما کړې ده. نو زه تاسو ویلی شم چې موږ شفافیت رامنځته کړی دی، موږ دې ته متحد یو چې هغه برخې چې زموږ کمزوري دي په دغې مرستو باندې موږ ورغو، لکه هوایي پوځ، د توپچي پوځ، د زرهدارو قواوې، د کشف و استخبارات په برخه کې، د انجینري په برخه کې، هغه برخې چې موږ کار ورباندې ډېر کړی دی، مګر کوم ځای ته چې ضرورت دی موږ دغه مرستې په هغې باندې مصرف کړو او عمل ته یې ولګو تر څو چې زموږ وسلوال پوځ کاملا په پښو باندې ودرېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری و.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ګارډین برتانوي ورسپانې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د زیاتوالي موضوع راخستې ده. ګارډین لیکي لندن پلان لري چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 450 ته لوړ کړي. ورسپانه وایي دا لومړی ځل دی چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون له افغانستان څخه د خپل هیواد د زیات شمیر سرتیرو له ایستلو وروسته په دې هیواد کې بیرته خپل عسکر زیاتوي. برتانیې په 2014 کال کې له افغانستان څخه خپل ټول محارب ځواکونه وویستل. دا مهال شاوخوا 450 برتانوي سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت بوخت دي. د مطلب لیکوال وایي تمه ده چې برتانیې به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې خپل سرتیري وساتي. د برتانیې د صدر اعظم ویان ګارډین رسپانې ته ویلي په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو هدف د افغان ځواکونو د امنیتي ظرفیتونو لوړول دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیرونه اعلان وکړ چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 8400 سرتیري وساتي. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه په خپل ورسته غنه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او تجهیز د امریکا د پانګونې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر اوسه شاوخوا 8.5 میلیارد ډالر د افغان ځواکونو پر روزنه او تجهیز لګولی دي. خو بزنس انسایډر نشرې وایي د لګښتونو دا لړۍ او په افغانستان کې د متحده ایالاتو پوځي حضور لا پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د ادارې یا سیګار د رپورټ په حواله لیکي د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا په 8.4 میلیارد ډالرو کې هغه پیسې شامل نه دي چې ائتلافي ځواکونو او یا په خپل افغان حکومت پر خپلو قواو مصرف کړي دي. پرونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له قوله لیکلي امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پوځي او ملکي لګښتونه نه کوي چې دغلته د لویدیځ په شان کومه ټولنه جوړه کړي. د جنرال نیکلسن په خبره د دې مصارفو په افغانستان کې د موجودیت هدف د یو داسې امنیتي ځواک جوړول دي چې په افغانستان کې تروریزم د زالو د جوړېدو او بهر ته د ګواښونو د غسېدو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو پولیسو تلفات سږ کال په 340 کم شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړي مرستیال جنرال سالم احساس سره د ازادي راډیو فرشتي جلالزی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې کمښت دلیل څه دی. ښاغلی احساس په ځواب کې وایي
یو کال کې کوم اصلاحات رامنځته شوي دي او وجه د تلفاتو زیاتې شوي وو. د درې میاشتو د 4 کال او د 3 میاشتو د 5 کال ترمنځ 30% کموالی راغلی ده. دومره وجه دا ده چې د ښې هماهنګي او ښه حمایه هم له طرفه د اردو ملي او هم له طرفه د پولیسو ملي ده د پولیسو محلي سره وسوله. او دریمه موجوده ده چې دوی ته محافظتي تجهیزات طرفه دي دوستان د بینالمللي د حمایت قاطع چې بعضې سپیشل فورس البته زموږ پولیس محلي حمایتي تجهیزات مکمل ورته ورسېدلی محافظتي.
احساس صاحب تاسې مخکې د اصلاحاتو خبره وکړه، دا څنګه اصلاحات تاسې راوستي دي؟
په اساس د هدایت جلالتاب رئیس جمهور د پروس کال میزان میاشت نه را په دې خوا باندې په دې کې البته د اصلاحات امر وشو او د حمایت اعتباد باندې د ځې په اعتماد باندې نو له تیرو یو کال نه په دې خوا باندې موږ زیاته توجه د دې تعلیم او تربیت وکړه او د دې سیستم د معاشات هم تقریبا 4.5% زموږ د پولیس محلي خپل معاشات له بانکي سیستم نه اخلي. بل علاوه د دې نه د دې د ارزیابي په اعتماد باندې مشترک درې مرحلې چې د دې ارزیابي وسره یو تعداد هغه افراد او اشخاص چې په ولایاتو کې د افرادو یا د زورمندانو تر تاثیر لاندې هغه تصفیه شو، د دې صفوف نه وویستل شو او د دې تصیلات انتقال شو نورو ولسوالیو ولایت ته چې د ضرورت وي. او همچنان په اعتبار د نظم او ډسپلین او په اعتبار د رعایت د قانون او مکلفات د وظایفو د دې مطابق د طرزالعمل په دې کې البته ښه اقدامات شوي دي. په تېر یو کال کې تقریبا په حدود 18 نفره هغه افراد چې دوی محتجین د حقوق بشر وو څه استفاده یې د خپل صلاحیت وظیفوي نه کړې وه هغه موږ چلنګوي ته معرفي کړي دي.
احساس صاحب، خو تاسې اوس مخکې چې مو وویل چې ناقضین د حقوقو بشر مو ونیول، د افغانستان په سیمایزو پولیسو باندې د خلکو انتقاد ډیر دی. د ازادي راډیو تاوریدونکو تقریبا هر ورځ پیغامونه را استوي، حتی نړیوالو بشري حقوقو نړیوالو ادارو ځینې راپورونه نشر کړل چې د افغانستان د سیمایزو پولیسو په چوکاټ کې د بشري حقوقو د نقص ځینې پیښو ته اشاره وکړه. تاسو د دغه دوو خبرو ترمنځ تضاد نه ګورئ؟
بالکل، په دې کې ځای شک نشته. مخکې دغه شکایت وجود درلوده واقعا، او په دې رابطه باندې موږ ډېر جدي اقدامات کړي دي چې زه فکر کوم چې اوس موږ خاص مشکل نه لرو او شکایت هم نه یو. یو موضوع چې تاسو روښانه کړم هغه دا ده چې متاسفانه د افغانستان خلک په اکثر جایو کې د پولیس محلي او هغه افراد مسلح غیر مسؤول چې په تاو منطقه کې دي د هغو ترمنځ فرق نه شي کولی، نو په دې خاطر باندې متاسفانه زموږ په اکثره ولسوالیانو کې یو ډېر د افراد مسلح غیر مسؤول دي چې هغوی هم
تاسو اوس تقریبا 10,000 سیمه ایز پولیس لري، نو آیا دا کسان به دغه سي دوامدار سیمه ایز پولیس پاته سي او کدا یو لنډمهالي پروژه ده؟
تقریبا خدا یو موقته پروژه ده چې بنا په ضرورت باندې ایجاد شوې ده. کله وخت چې وضعیت د امنیتي تغییر وکړي په وضعیت کې بهبود راشي، د راتلونکي لپاره هغه افراد او اشخاص واجب شرایط هغوی به د ملي پولیسو د ملي اردو صفوفو ته جلب جذب شي، او هغه افراد او اشخاص چې دندې غواړي البته هغوی به په ملکي بخش کې د هغو لپاره به زمینه د کار مساعد شي.
د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي معینیت لومړی مرستیال جنرال سالم احساسو چې ویلي سږکال د سیمه ییزو پولیسو تلفات په سلو کې 40 کم شوي. خبریاست د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې پرمختللي تلسکوپ کیپلر د کیپلر شپارس څلور اویا بی په نوم یو سیاره کشف کړي چې د دو ستورو په مدار کې حرکت کوي او تر ټولو ستره سیاره ده. د دو ستورو په مدار کې د یوې سیارې حرکت کومه نوې خبره نه ده، خو په دې کشف کې نوې خبره دا ده چې دا د دو ستورو په مدار کې تر ټولو ستره سیاره ده چې تر اوسه پورې موندل کیږي. د دې سیارې اندازه د مشتري هومره ده او عمر یې 4,400,000,000 کاله ده. دا سیاره د خپلو دو ستورو په مدار کې په 1,100 ورځو کې راڅرخي. ستور پیژندونکي په دې سیارې کې د ژوند د موجودیت په اړه شک لري، خو له دې کبله چې لوی سپوږمۍ لري د ژوو موجودیت پکې ممکن بولي. له دې سره سره د ناسا ساینس پوهان وایي چې په دې سیاره کې د ژوند امکان ډېر لږ دی. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي په اروپا کې له سیاسي او امنیتي ستونزو سره سره دا تړون د ثبات اساسي منبع دی. د ستولتنبرګ د څرګندونو جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبرې تایید کړې او څرګند یې کړ چې دا تړون هیڅکله په یو برخه کې له دومره زیاتو بشري، سیاسي او امنیتي ستونزو سره نه مخامخ شوی. اوباما په ورسا کې د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په پای کې خبري کانفرنس ته وویل دا تړون په 13 کلونو کې اوروار لري او ډېر حساس وضعیت سره مخامخ دی، خو هغه ټینګار وکړ چې ناتو تړون د دغو ستونزو د حل توان لري.
NATO is as strong, as nimble and as ready as ever.
ناتو تړون ډیر چابک او تر بل هر وخت زیات تیار دی. په دې سرمشیزه کې د مونتنګرو حضور دا څرګندوي چې د ناتو دروازې د هغو ولسونو پر مخ پرانیستې دي چې زموږ په لوړ ستاندرد برابر دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم وویل چې دا تړون باید د خپلو غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې هم د ثبات د ټینګښت سره مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په وینا ناتو بل نورو هیوادونو سره د تروریزم او امنیتي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره د پوځي روزنې پروګرامونو کې مرسته کوي او د هدف ته د رسیدو لپاره خپل پوځیان به دغو سیمو ته استوي. ستولتنبرګ په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو د روزنې د نوي پروګرام اعلان هم وکړ.
We have decided to provide direct support to the fight against ISIL. All allies are already part
of the موشتریک راوکړه چې داعش پر ضد مبارزې سره مستقیمه مرسته وکړي. موږ ټول غړي هیوادونه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړي دي. اوس موږ په اصولو کې موافقه وکړه چې د ناتو څارونکو الوتکې به د ائتلافي قواو ملاتړ کړي.
دا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره مبارزه زموږ د ملاتړ څرګنده نقشه ده. ناټو هم داراس پریکړه وکړه چې د خپلو عسکرو څلور لواوی په پولند، لاتویا، لیتوینیا او استونیا کې ځای پر ځای کړي. د دې پوځیانو مشري به کاناډا، امریکا، بریتانیا او جرمني کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته دا اول وار دی چې د ناټو غړي هیوادونه د خپلې ګډې دفاع لپاره دومره زیات عسکر په اروپا کې ځای پر ځای کوي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ناټو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د وطن ناتړ ماموریت په 2018 میلادي کال کې جاری وساتي. د چک جمهوریت ولسمشر میلو زیمان وایي تر 2030 میلادي کال به افغانستان سره خپل بشري او پوځي مرستې جاري ساتي. د ګرجستان ولسمشر ویلي د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو مشران غونډه د سیمې او نړۍ د امنیت تخکول لپاره عمده ګام دی. نوموړي پرون شنبه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غونډې یو ستر بری د افغانستان د ثبات په اړه د واضح دریځ څرګندول و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وی له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د بحران د سیاسي حل لپاره مهم ګام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې تیره میاشت دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی له روسیې سره اړیکې تر هغه عادي حالت ته نشي خپلې دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو د اوربان موافقه په بشپړ ډول عملي نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په لندن کې د زړه له عملی د زړه له جراحي عملیاتو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. عراق کې ځواکونه د اسلامي دولت یا داعش له سختریزي ډلې یوه مهمه هوایي اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري د خیاره خارګي د هوایي اډې نیول د موصل د شمالي ښار د نیولو لور ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. زرهاو کسانو د په بوزنیا کې د 1995 میلادي کال د کورنۍ جګړې پر مهال د سربرنیسا په نوم یو خارګوټي کې د قتل عام یو وشتمه کلیزه ورمانسله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود از رادیو آزادی. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید طالبان با آرزوهایشان در یک سال گذشته و حتی پیشتر از آن نرسیدند. عبدالله در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت بان که در گفتگوها همواره برای طالبان جهت پایان یافتن جنگ باز بوده، اما شورشیان راه جنگ را انتخاب کردند. با باور شما چگونه بوده؟ آیا با تقویت نیروهای امنیتی افغان برنامه های طالبان شورشی نقش براب شده؟ کدام عامل را شما در منطقه تان خیلی برجسته و با اهمیت فکر میکنین در مورد ازی که نیروهای امنیتی افغان تقویت شدن و همچنان طالبان به گفته رئیس اجرایی با آرزوهایشان نرسیدن؟ همین موضوع برنامه امروز ماست. از حالا تا ساعت 9:30 و شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را ذکر کنین در پیام ها.
بله، زهم تاسو قدر منوردون کتاه سلامون ورندی کوامه. نو هیله ده چی ده موضوع پرتی با چه جاوید نعیمی تاسیت تشریک را تلیفون براوکی پیغامونه براوستوی ده افان بیسی متس و تلش میره پیاد لری لده طریقه لند اسمس یا پیغام براوستوی استاسی پیغامونه لنور آوریدون که سر شریکه و موضوع با یوزل بیا هم شریک در تکرار کلمه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو یعنی طالبانو هغه هدفونه ترلاسه نکړی شوی چې دوی هیله لرله. په 2015 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو هیله درلوده چې ځینې ولایتونه به ونیسي، خو بریالي نه شول. دغه راز سشکال هم دوی نه دي توانېدلي چې هغه هدفونه چې دوی په ذهن کې ول هغه ترلاسه کړي. تیر کال لږ تر لږه کندوز یې د څو ورځو لپاره ونیو، خو سږکال یې کوم ولایت نه دی نیولی. آیا تاسې هم له ښاغلي عبدالله سره په دې خبره کې موافق یاست او که یاست څه فکر کوئ چې علت څه دی؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه
قوی شوی او تجربه زیاته شوی ده او که فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان تر په خوا ضعیف شوی دي. هله لرو چې ټلیفون به هم را وکړی، د ټلیفون شمیرې دي 0993 1530 یا هم 0928 2550.
بله، پیش از اینکه تماس های شنونده ها را بگیریم، ساروان سه بخش از اظهارات آقای عبدالله را بشنویم که با رادیو زدی در یک مصاحبه اختصاصی گفت.
اصلا بعد از سال 2014 فکر میکردن تا ختم سال 2014 یا در نهایت سال 2015 اونا میتونن از لحاظ فعالیت های نظامیشون مسلط شوند، با توسل به جنگ و خشونت مسلط شوند به بخش عمده از افغانستان. به این آرزو خود نرسیدن، با این کار تحقق پیدا نکرده. مردم افغانستان هم دوباره طالبانی شدن افغانستان هم نمیخواهند. نیروهای امنیتی افغانستان هم شهامتی خوبی از خود نشان دادن و با دادن قربانی و قربانی سنگین دفاع کردن از مردم، و در این حال جامعه بین المللی هم در پهلوی مردم افغانستان هست. اما مهمترین مسئله در این راستا چیست؟ کو حقانیت موضع دولت افغانستان است. در حالی که دفاع ما مسئولیت خود می دانیم، همیشه در بازی صلح و گفتگو را باز گذاشتیم، اما که متاسفانه جواب رد از طرف طالبان در این قسمت ارائه شده و این سبب علت دوام جنگ در کشور بود.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و در این مورد میگفت که بانک در گفتگاه ها مورد برای طالبان جهت پایان یافتن جنگ ها باز بود، اما شورشیان همیشه راه جنگ را انتخاب کردند. البته صحبت مکمل با آقای عبدالله را در ختم برنامه میکروفون شما و یا بگویم آغاز بخش خبری ما پس از ساعت 9:30 شنیده میتونین و همچنان در برنامه ساعت 11. حالا میریم سروان سه، بگم موافق هستین بشنونده ها؟
بله. نو بگرو چه لمرانه یاوریدون که متفقت ایزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب.
بله مطالم سلوان سب تا دو سلام و نولنده کن سب سلام کار نیمی سب تا دو کچه دو تیرسی و کچه نیاختر مبارکی
لرم سلامت و سه تا سب دیه هم مبارک
دیه رفول کار کون کار دون بود سلام و نولنده کن
کرده ودن
میره بونی سب.
بله مطالم سلوان سب دا خورد دیرش موضوع دا بله خب بازی مناطقه که واقعا چون اصلا امنیت را غلی دی خو امنیت هغه وخت اصلا چې ملت و حکومت سره همکاري ولري او خو یوه نگرانی چې زموږ په اذهانو کې راڅرخي د خلکو په اذهانو کې راڅرخي کوم کومکونه چې نړیوالو شرکي هغه هم په شرط ورسره کوي. بله خبره دا ده چې کوم ځای چې پرده نیول کېږي زموږ دولت کمکاشي دغه ده چې تېشته دي چې باید یو مشکل راځي، باید مشکل ته توجه وشي. او یو دا خبره ده ملت چې همکاري نه کوي په دغه نه کوي چې د دوی د غریب مسؤول افراد څه پازار دي. او بل خبره ده چې خپل په مابین کې امانګي مصر لري چې چیرې و امانګي راشي تر دغه حالا ملت همکاري وسره کوي. واقعا په بایز بایز
قاری صاحب پښتون لیو څل موضوع ووته د دې لپاره چې تاسو لمرنه اوریدونکو یاست بیا نور هم په دې لارې لاړ نشي که په اصلي موضوع نظر څرګند کړي، لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله وایي وسلوال طالبان په حقیقت کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي، او که نه وي رسیدلي ستاسو په نظر علت څه دی؟
ما په نظر سروان صاحب ډېره ښه خبره ده. واقعا که خپل هدف ته په بعض بعض ځای کې رسېدلی هم وي، او که په بعض بعض ځای کې نه یې رسېدلي، څه ناڅه همکاري د ملت ته چې اوس حکومت سره خلک همکاري کوي، څه ناڅه په دغه شابه خپل هدف ته نه یې رسېدلي.
درست، ډېره زیاته مننه،
تشکر، سلامت باشین. قاری صاحب پشتون رو بریم به شنونده بعدی. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
آقای نعیمی سلام و صبح بخیر دارم. آقای سروان هم کارش رو میدونم. آقای سروان هم کارش رو میدونم.
بفرمایید صاحب، خوش آمدین به برنامه.
شما ما با گفته های آقای هاین کامل محلیف هستم. اینا در قدم یال باید اینا باید بهمی افتادی میکردن، مومین خود جرامان میکردن، اینا در یکی دو سال در قدرت خود جور نیان، در ایسای تقسیم قدرت جور نامدن. دیگر ببینیم یا مردم از یا فاصله گیر سوا کرد، بینیم اکثر مردم میبین مویس هستن. شما
شما از موضوع بیرون شدین. ما هدف ما سر انتقاد بالای حکومت نیست، هدف ما ای است که چقدر موافق هستین که آیا واقعا طالبا دستاورد نداشتن در این مدت؟ موضوعات سیاسی را کنار بگذارین لطفا.
داشتن دستاورد داشتن، واقعا داشتن، دیگه ما مخالف هستیم.
خب سید، تشکر. سید منه تشکر. چه نظر من سرگن که
چی دستاورده؟ بریم به شنونده بعدی.
تلفن قطع شو. بیا هم یو زلبیا تکرارو چه موضوع داده چه لکه څنګه چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي، طالبان هغو هدفونو ته ونه رسېدل چې دوی په ذهن کې یا په پلان کې لرل. مثلا دوی غوښتل چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به څو ولایتونه ونیسي، لیکن دوی هیڅ ولایت ونه نیولی شو. تاسې هم له دوی سره موافق یاست؟ او که موافق یاست علت یې څه دی؟ د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
مهربانی کوئی صاحب،
بالکل لری سر موافق سے کتای شو گوری نو مخالفین لا خاص زابل وطن هلمند ټول ساری پیدا کی سچ خپل قضاوت دې وو کې فانیشن دې شو نوزات او مثال فکن
بله، لیکن کوم ولایت کامل نه دی نیولی. سوال دا دی چې دوی دا هیله درلوده چې صحیح ده. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. کورودان بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. شنوندگان عزیز از رادیو فاصله بگیرین، مجبور میشیم تماسونو قطع کنیم اگر اتر ادامه پیدا کنیم.
الو بله، فروان تاوا تا درنا کا سلام نو وړاندې کوم.
سلام
علیکم بویان لپاره ولایت.
مهرباني کوئ صاحب.
بله
مهرباني کوئ، ستاسو خبري اورو.
مله ډاکټر صاحب عبدالله صاحب ویل د طالبان خپل عادت ته ونه رسېدل. طالبان ولې خپل عادت نه دي رسېدلي؟ په هر ولایت کښې څلور پنځه ولسوالۍ لاندې کړي دي، فراه کې، خاصسرپید او کلستان، او په هلمند کښې مساکله او نوزاد، او دغسې په نورو ولسوالیو کښې ګاشته، او په فاریاب کښې غورمات ولسوالۍ لاندې کړي، او حکومت یې ډېر تلفات واړول. او اوس دی تبلیغات کښې چې وایي نه دي د افغانستان په پنځه نوي فیصده خاورې کښې طالبان حضور لري، او د دوی بیرغونه رسېږي، او دغه خپل عادت نه دي رسېدلي. په دې دغه به دی ملت خطانه بچه، او ملت به په دې خبرو ونه غولوي، ځکه طالبان ډېر کامیاب روان دي، او په هر ولایت کښې څلور پنځه ولسوالۍ لاندې کړي. په تېر کال کښې کندوز ولایت هم لاندې کړي، او دغه تلفات حکومتي چارواکو ته واړو. نو څه موږ دا هیله کوو چې ملت په دې خبرو نه غولوي. بل زما هغه نظر
صحیح. ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی هم لرو د ټېلیفون له لارې، البته د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. مهرباني کوئ.
او دوی وایي چې مثلا د شهرونو مرکز دی، د تلاس کښې دی رشتیا ته ولاړ شو، معنوي پنځه خاوره د طالبانو ته لاړ
شي. صحیح، ستاسو خبره واورېدل شو. کوردي ودان بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، سهل شه، په خیر یې؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مهربانه ارمانی نه هلمند ولایت نه اړیکه ټینګه کړې.
مهرباني کوئ ارمانی صاحب.
شه، په خیر یې؟
مهرباني، خبري وکړئ، نظر څرګند کړئ.
ما آواز اورئ؟
متاسفانه چې تاسو له دوباره زنګ ووهئ، تاسو زموږ آواز نه اورئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
مهرباني صاحب.
بله سلام آقای نعیمی، سلام عرض میکنم به شما و آقای ساربان. نیرو گذشته تان خیلی جسمات عرض میکنم. فرهاد صدیقی لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی.
من میخواستم بگویم ببین واکن اگر ما یک نظر بیانوزیم به فیزال تر، واکن تورستا یا آدم کشهای طالب دستاورد نداره. ما دستاورد زمانی که تعریف از دستاورد داشته میوشیم در وضعیت موجودیت فلسفی تورستای طالب، اون برست آوردن زمین است، یا کنترل و مدیریت برست آوردن زمین است که شان واکن برست نبود در ساحه و شانواتی نشده، گسترده تر نشده که تحت کنترل ناویه
بس دوم این است که دستاورد دیگه میتونیم برای اونها ترانسفر دیگه را تلقی بکنیم. اون نفوذ و جایگاه و پایگاه و بیشتر و بهتر پیدا کردن در میان مردم است که این چنین چیزی ممکن صورت نگرفته. نه تنها نفوذ اونها بیشتر نشده تا کمتر شده، پایگاه و جایگاهشون در قلب مردم، در فکر و ذکر مردم از بین رفته. دیگر اونا افراد و اشخاص و گروه های تروریستی و منفور جنایتکار هستند از ذکر و فکر مردم افغانستان. و اگر ما این تایید بکنیم که وحشت اونا، دهشت اونا، انفجار اونها، انتحار اونها، آدم کشی و انسان کشی رو بیشتر شده، این دستاورد گفته نمیتونیم. خب پلیس میکشن، سرباز و بیمیری رو به شهادت میرسنن، افراد ملکی رو به شهادت میرسنن. این باعث یک وحشت و دهشت در تاریخ بنام رو حد سند زده میشه. این دستاورد گفته نمیتونیم. به نظر من هر قدر مردم بیشتر بشه، از طرف دانش و مردم بیشتر بشه، فرهنگ مردم بلند بره، مردم از این تروریست‌ها که فقط فرهنگشون، فلسفه‌شون آدم کشتن است، انسان کشتن است، انتحار است، انفجار است، خلق و ایجاد وحشت و دهشت است، دیگر مردم با آنها موقع نمیده. میگه شما ببینید که اون فرهنگ و تمدن سنگ شده و متحجر مردم دیگر از بین نفته که با افتخارشون آدم کشی باشه، انسان کشی باشه، افتخارشون در کنار تروریست‌های طالب و داعش و امثال هم باشه. مردم دیگر این روزه ذهنشان روشن شده، درک میکنه منفعت خود، مسائل ملی خود، مسائل شخصی خود، مسائل اجتماعی خود، مسائل اجتماعی خود، منافع اولیای کشور خود. و داره امروزه تروریست ها منزعی میشه در افکار اذهان مردم افغانستان. و این یک نوع امید خیلی بزرگ است، آرزوی خیلی بزرگ است. من زاد با آینده مرا امیدوار میسازه و جدا مردم افغانستان خواهش میکنم که دیگر آرزومند باشه، با آینده خوشبین باشن. تروریست ها دیگر اذهان از خود مردم دیگر واقعا تا جایی که من مطالعه میکنم دیگر جا نداره، پایگاه نداره، جایگاه نداره. الحمدلله دیگه تروریست ها به هیچ وجه جای بسیار تنگتر میشه و هر جایی که زندگی بکنم باعث یک موش زندگی میکنه و به واقعا دیگر بحث خیلی وحشت زده زندگی خود کرده و مردم دیگه نارو نمیتونه هیچ واج نمیتونه.
مننه صدیقی صاحب، ستاسی پیغامم واوریدل شو. بل اوریدون که ده تلیفون لالاری لرو میرابانی
نه فکر میکنم تماس از این شنونده ما قد شد. ساروان صاحب آه یک شنونده دیگه بله. بفرمایید صاحب رادیو زدیست
میرابانی
سلامت
و صاحب
نه بله ارمانی دیان دوان گلا پاره نه هلمان ولایت تا
میرابانی
داکر سبب لاش کما خبره کلیه ده نو دی خبر سر مزمات یکوی که که ساوان صاحب هلمان ولایت کی تقریبا 45 سال کی پر دو یا درو سال گدی به حکیمی اکلری و اسنه دالو خدا مشکل دالی کی بازنه دالی دا اون سوالی دا ودان زغل نو دولت په کنټرول کی دي نور مرجع مو کمال د طالبان په لاس کی ده په سیور تیر صدا بابا جی بلغه موضوع د شهر ده نو برای مرجع و رسول دیر اغاط ساحل لری ندالی و رسول دیر اغاط ساحل لری سر لشکرگات ریلیت لری و دا تر از مولایتون تا دیار جایت مهمه دی چه نداله و مرجع و سر فرحاد یا سره و دام جایدین و طالبان هم دیر رات لیش کومت که حال میسورت لیش برای دولت کنکول از دولت حاکت دلتا نیسی کوالش دا و رسولی کنکول که اتخبل واقع لنگی راولی نو دیر کمزوری کلی نیسی کوالش کردانی لنگی.
درست مننه. البته هلمند یو له ولایتونو څخه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو تر ټولو زیاتې جګړې پکې کړې دي او ډېر زیاته توجه یې ورته کړې ده. مننه چې د نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لارې
نه تماس از این شنونده ما قد شده. سارون صاحب پیام ها خیلی زیاد هستن، شنونده های ما نظریات مختلف از سر تا سر افغانستان فرستادن برای ما که بعض از اونا را به خانش میگیریم. عبدالصمد از کابل نوشته در پیام خود که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر شدند و گفتند که علما، مردم و جوانان از اونا حمایت میکنن، از این پشتیبانی برخوردار هستند. قاری ادریس آخوندزاده از فاریاب گفته که طالبان به اهداف خود نرسیدند اما گفتند در برخی ولایت ها در چند ولسوالی حضور دارند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته طالبان نسبت به گذشته تقویت شدند در سرتاسر افغانستان، برخی جایهای گفتند در اختیارشان است اما در مقابل نیروهای افغان هم تقویت شدند نسبت به گذشته و اما در حالت دفاعی گفته قرار دارند، اینا نه در حالت تعرضی. اینا از دولت خواستند که در تجهیز نیروهای زمینی و هوایی افغانستان تلاش جدی بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس هم نوشته کرده که طالبان دستاوردهای زیاد نداشتند اما برخی قریه ها را در برخی ولسوالی ها در دست دارند. بدون شک شنونده عزیز، طالبان تا حالا هیچ، یعنی در حال حاضر هیچ ولسوالی را به صورت مکمل در کنترل خود ندارند و حضور پراگنده در برخی از مناطق مختلف افغانستان خصوصا در جنوب دارند، اما هیچ ولایت، و چیزی که عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم گفته، دستاوردهایشان، آرزوهایشان نقش براب شدند.
دهلمن لمرجی سخه رحم الله مقدس لیکی و د افغان مشانو سخه غوړم چې ل نړیوالو سخه پتیره بیل ناټو سخه د افغان امنیتی ځواکونو د تاسیس لپاره ډیر وسته واخلي څو د هیواد امنیت لاټینګ شي. البته دا یو څه موضوع خارج خبره و. بل پیغام دی دی میرویس، دوی هم له هلمند پیغام راستول دی. میرویس وای چې وسلوالو طالبانو بیل شکه زینی ولسوالی په هلمند کې نیولی دی، خو دا خبره سم نه ده چې دوی 50% یا 80% خاوره په لاس کې لري، کېدای شي 10% یا 15% سیمه په کنټرول کې وي. بل اوریدونکو، غلام سرور نبیزوی لیکلی دی وای وسلوالو طالبانو یو څو ولسوالۍ نیولی دي، لیکن وقن چې هغه هدف ته نه دی رسیدلی چې دوی آرزو لرله. له کندهار څخه فیض لیکلی دي، یوازې فیض لیکلی دي، وایي د ښاغلي اجرایي رئیس خبره حقیقت لري، ځکه چې دشمن د شکست په حال کې دی. هاشم باینریزی له هرات نه لیکلی دي وای د طالبانو په جنوب په څو ولسوالیو کې تسلط لري، خو په مجموع کې ماتې خوړلې ده.
تشکر میکنیم از شنونده ها و تمام که کسانی که با ما هستند. تا حالا بریم از طریق تلفن بگیریم برخی شنونده ها را. میربانی سب رادیو آزادی است.
سلامونه همه تیهیل احترامات و دیتیر اختر مبارکی و منی ترام
سلامت و سید
و نایمی سید پاکت
کرده بودن میرابانی
خب خیلی ما لنگرار دی دکتر سید خبر سر موافق هم نیم او ایلا کون خبری نیم مخالفت باندیم و نخلی خو دا چه منگا تو لسکی سیدو نو منگا هرین و تاکی خبری گی او دکتر سید منی او شاید منی به هم چه آقا خبری که ذکری دی کاملا سمی ندی البته طالبان با ولایتون نمی نویلی خو ولسوالی مرکزون عذاب او لطور شدک نیاد کندران که استرابان دی لدنبر نفرت علاقه تو دی طالبان کواتی او فکر کوم دی طالبان گم پول کشش رفی نیی چه ولایتون تسکوت ورکی او نی پا پایباده کمیده دوست او گروه کندوز هم طالبان تا هم دولت تا و هم ولسی خلکو تا دی کندوز سکوت پدی را گران آقای بانده تمام شو دره وار خواهو تو که پراخ تلفات ورکن و دی طالبان حدد فکر کن رادی چه دی دولتی چارواک یا دی دولتی خلکو خوبون اگرد وقتی یا آقای آقا حددون و ارمانون دونه رسوی آبجه که تقریبا کامیاب هم دیگه مهم شد یا منیتی را یو وخت چېرته په ولسوالیو کې واک د طالبانو وي، په ولایتونو کې امنیت نه وي، د خلکو یا د دولتي خلکو ژوند ته ستونزې وي، مشکلات وي، نو فکر کوم همدغه د دولت لپاره ناکامي او د مخالف قوت یا د مخالفې ډلې لپاره بریا او کامیابي ده. نو مهم شی بیا هم کار څومره سړی تا راتاو شي او خبرې وکړي ترام ته د افغانستان ولس او د افغانستان خلک سور تاجیا لري او باید دغه برخې ته او دغه کار ته کار وشي. دا خو یو حقایق او حقیقت زمونږ او تاسې مخالفین قوي دي که موافقین قوي دي. د ډاکټر صاحب په خبرو سره زه خپله موافق نه یم، ولایت مهم نه ده.
درسته، بس کافي ده، همدا خبره مو مخکې وکړه. خدرخیل صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو د ټلیفون لاري، مهرباني کوئ
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
هلو،
مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
آزادی رادیو ده؟
بله آزادی رادیو ده، مهرباني کوئ.
وروره د ډاکټر صاحب عبدالله و خبرې چې اوس خلیج طالبانو درس راس نه درلوده یا عادت کوم پیشروي نه درلوده، یعنی په څه وجه باندې وخت چې د رباني د روان طالبانو ګریش دلارام و پرا و شندانی و دوی المفتا گریش که پیش روی دارو. پس دی خبری خو مشتا دا اول تر آخر معلومی دی.
ځکه چې دوی هر څه چې وایي دا د دوی د خپلې ویل دي. اما دوی پیشروي دوی دا څوارلس کاله پنځلس کاله چې د دنیا په مقام ورته را روان خوراله دوی د افغانستان څه جوړه کړه. دوی موږ ته په درې سپاله انسان را کړی دي. یو وخت چې دوی په کابل د رباني سا په وخت ورننوتله د حزب اسلامي او د
اصلی پیغام دا چې تاسو موافق نه اسله د شغل عبدالله څرګندو تاسو له موضوع وځي د بیا مش مجبوری شو چې ټلیفون قطع کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. شنونده عزیز صحبت کردین، تماس با استودیو ما وصل شده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
روز تل جو خیره.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
دا دغه په توګه ثاقل کې عبد الله صاحب خبرو باکله په څنګه وایم چې د افغانستان نه د پنځیر تر هغه ولایت او نه بامیان دي نه تر کونتی ده.
نو دله دې سره سره ارتباط لري. منظورم
ولست چې ټول ولست ټول طالبانونه ولا د مخدد دولت
صحیح سو تحصیل هم لکه چیل موضوع وزی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید. سلام
علیکم.
سلامت وزی. لطفا رادیو لرشه یا ای تیتا که
وست
بهتره ده. میره بانی
سلامت وزی دیلمی ولایت سنیاری که تسرنیون.
میره بانی که وزی
ڈاکٹر صاحب عبداللہ کم ولایات ندین والی یہ ولایات علمن ولایات اصل کلو میٹر چن بھی رہو نہ رہتی ہے یہ تو ولایات مرکز ہونا بھی دی پلاش کی جتنا میرو نہ کون دن میں چکے دم خالی پہ پلاش کی
صحیح مانن چھ نظر مترکن کبل اوریدون کے لیے روز جان معرفی کی آزادی رادیو دے
بفرمائیں صاحب مہربانی کنن. بفرمایید صاحب صحبت کنین. شنونده عزیز تماستون وصل است با استودیو.
السلام
علیکم. و علیکم السلام. سلامت اوسه. آواز مو ډیر ضعیف راځي خو یو څه کوشش وکړئ چې په لوړ آواز خبرې وکړئ. متاسفانه تاسو خپل رادیو ته غوښ نه ولای دی. د رادیو له لارې زموږ آواز اوري. بیا موږ مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
یک شنونده را میتونیم بگیریم. سروان صاحب و بعد از او برخی پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام
صاحب. استاد آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت
باد له سلام ها کچې ته د ډاکټر صاحب د خبرې نه دا مطلب دی چې د ولایت ساتل په پنځه کیلومتره کې وي او یا د ولسوالۍ تعمیر ساتل وي نو دې سره مو موافق یو د خبرې سره. او که چېرته د ولس او د اطراف خبرې وي نو دې سره موافق نه یو. ولس او اطراف د دوی په کنټرول کې نشته صاحب.
صحیح مننه. تاسو ونویل چې له کوم ځای نه خبرې کوئ.
تشکر. یک شنونده سارون صاحب فکر میکنم از اینا قد شد. یک شنونده دیگه
در
اسکایپ از طریق اسکایپ هستن با ما و بعد از اون میریم به پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
عرض سلام دارم برای شما و شنونده های محترم تان.
سلامت.
لطف کردین صاحب. مهربانی خدا معرفی کنین از کجا تماس گرفتین صاحب.
ما هاشم سرشک هستم.
سرشک
بفرمایید آقای سرشک.
امی یک باریکی در بحث وجود داشت. امی لطفا شنونده های عزیزم کم توضیح بتن شما که خود موجودیت مواد مخدره در از بین بردن امنیت چقدر نقش داره، به خاطر که دایلمن مواد مخدره حاکم است. تا زمانی که مواد مخدره حاکم باشه دشمنان افغانستان حاکم است، نیروهای امنیتی افغانستان ضعف یکی ضعف باعث ضعفشان میتونه شود. یکی از اسبابی که باعث تقویت امنیت در کشور ما میشه از بین رفتن مواد مخدره است. در این مورد نظر شما و شنوندهای محترم رو میخواهیم که
نظر شما
خصوصاً در ایران.
بله بله نظر شما و سایر شنونده ها مهم است. ما نمیتونیم در این مورد آقای سرشک نظر بدیم. اگر شما خودتون کدام تحلیل دارن میربونی.
اما که دیاست
تحلیل ما خو تحلیل ما خو همقدر است. اما شما آیا بگین کمی تحلیل ما درست است یا غلط است؟ من خو میگم که نقش اساسی در تحکیم امنیت از بین رفتن مواد مخدره داره.
ډیر خلک هم دوای البته د پوزي چارو کارپوهان هم دا خبره کوي لیکن سرش ته کدی نننې موضوع په ارتباط تاسو نظر څرګند کړئ.
تاسو لطف کنین بگوین یک دفعه عنوان
موضوع.
بله موضوع برنامه ما صاحب میست که رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته طالبا با آرزوهایشان برای که دو سال گذشته نرسیدن اهدافی که بر خود تعیین کرده بودند. شما موافق هستین یا نه؟
خب وسیله اسباب باید ما روی این نکته تاکید بکنیم که وسیله و یا اسباب تطبیق آرزوهایشان چی است. اینا از پول مواد مخدره تغذیه میشن، از پول مواد مخدره بادارهایشان تقویشان میکنن. این مواد مخدره یکی از وسایل تطبیق آرزوهایشان است که از اینمی تغذیه میکنن اینا.
بله بله تشکر از شما آقای سرشکو، تشکر از تمام شنونده ها که در این نیمه اول برنامه با ما تماس گرفتن و پیام فرستادن. البته در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماس های تلفنی تان پاسخ بگویم، اما پس از او یعنی بعد از خبرها هستیم با شما تا ساعت 9:30. همچنان فراموش نکنین که مصاحبه مکمل رئیس اجرایی حکومت افغانستان در برنامه ساعت 9:30 خبری نشر خواهد شد. و اما برنامه میکروفون شما حدود 8 دقیقه دوباره آغاز خواهد شد و با شما